روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې په دې ورسیو کې سیلاونه راووتل او خلکو ته د سر او مال دروند زیان واړو تر ټولو خطرناک وژونکی سیل د شمالي بغلان ولایت دی چې د راپورونو له مخې څه باندې 300 کسان پکې مړه شوي له سیلاونو وروسته کومې ناروغۍ پیدا کیږي د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي د سیلاب ځپلو د لاسنیوي او ژغورنې هڅې باید څه ډول وي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ د استډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده دا شمیره ده 00 2 3 1 1 یو نړیواله شمیره ده تاسو کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ لنډه اړیکه یا مسکال وکئ زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي دا شمیره ده 00 2 1 1 2 1 5 1 0 1 په دې لاره چې اړیکه ونیسئ ورزو ګورو چې ډاکټر صاحبان سټډیو سره وصل دي کنه باید یادونه وکړم چې له ډاکټر صاحب خالد غالب سره د سیلاونو پر ناروغیو باندې خبرې کوو او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید سره بیا په دې تم کې ګوچې ولې دغه سیلاونه ډیره مرګ ژوب لاړوي او خلک څو کې چې ځان د سیلاونو له مرګ ژوب له وژغوري له چاپیریالي په لواسه کول پکار دي خاغلی سدید به ورسته خبرونه سره وصل شي خو اوس خاغلی غالب سټډیو ته وصل دی ډاکټر صاحب سټډی مشي مخام په خیر څه کول په کار دی په سر کې راځي اوریدونکو ته ورسته دا وایو دغه سیلاونه خوراوتل په افغانستان کې ډاکټر صاحب په بغلان کې تر ټولو ډیر خونړی و تقریبا 315 مرګوب لاوخته ده البته یوازې مړ شوی کسان دا چې څومره کسان ترې تام دي څومره کسان به ټپیان وي څومره کسان به سرپناه د غشمیرې به ورسته اعلانېږي اما له سیلاونو سره ناروغۍ هم تړلې دي ډاکټر صاحب عامې ناروغۍ کومې دي او خلک چې په دغه سیلاب ځپلو سیمو کې ژوند کوي څه تدابیر نیولای شي
السلام علیکم لیدین صاحب هرڅه د مخه تاسو او تاسو محترم ملماته هم دا شان د ازادي رادیو او ریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم واقعا موږ هم د نظر وګنون کې په اوریدو سره موږ هم ډیر متاثر شو هرڅه د مخه د شهدا او ته او متاثرونو ته د الله په دربار کې اجر غواړو او بچمانده او ته صبر غواړو لکه څنګه چې تاسو ویلې اقلیمی تغییرات په دې تیرو څو لسیزو کې واقعا خلکو ژوند په مختلفو قشرونو ژوند او متاثره کړی دی همدغه شان په صحي برخه کې هم دغه تاثیرات دا اقلیمی تغییرات خپل تاثیرات لري په تیرو څو لسیزو کې موږ تاسو د دې شاهد یو چې دغه تغییرات خلکو په نه یوازې په اقتصادي برخه کې همدغشان صحي برخه کې همدغشان د خلکو د مختلف امراضو د رامنځته کېدو او همدغشان د هغوی د متاثره کېدو باعث ګرځېدلی دی موږ د دې شاهد یو چې د موسم تغییرات ډېر زیات ناڅاپي موږ وکتلې مثال په هغه ولایتونو کې چې ډېر زیات پخوا سرسیر هغو کې د ګرمۍ چاپې راغلې همدغسې بعضې نور ملکونو کې لکه اروپایي ملکونو کې او نور ملکونو کې د ګرمۍ ډېرې شدیدې چاپې راغلې همدغسې شدید به بادونه او طوفانونه او سیلابونه او د ځنګلونو غرونه واخیسته چې کنټرول ډېر مشکل و نو په ټوله کې خصوصا شون زمونږ اکثره ولایتونه په دغه لنډو ورځو کې سیلابونه وځپل نو سیلابونه هم د دغه اقلیمي تغییراتو یو زیږنده ده چې کیدای شي محترم میلمه د دې د رامنځته تګ او هغه په وجوهاتو باندې وغږېږي خو په ټوله کې موږ کولی شو ووایو چې دغه سیلابونه خلق په دوه قسمه باندې په دوه برخو کې متضرر کوي. یو دا چې په هغه آني یا تفتن تاثیرات دي چې هغه د خلکو د ژوند د لاسه ورکو د مړینې د نیولې او د ساختمانونو د تخریب او د کورونو تخریب باعث ګرځي. همدغه شان بیا زنډنی ته تاثیرات دي چې هغه اقتصادي تاثیرات محیطي تاثیرات دي. همدغه شان د خلکو او د حیواناتو او د څارویو د منځه تګ باعث ګرځي. خلکو کورونه د لاسه ورکوي، د پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی محدود کیږي، او همدغه شان مختلفو ناروغیو د زیږنده یا د رامنځته تګ باعث ګرځي. زه د یو طبیب په حیث زیاتره زموږ د مریضانو د خلکو د صحت پورې ډېر زیات ارتباط لرو، نو په دغه جریان کې مختلفې ناروغۍ رامنځته کېږي چې د هغې جملې نه د معمولا هر چېرته چې سیلابونه راځي هلته اوبه ډنډېږي. نو دې کې دا یو ډېر ښه محیط دی بعضې ناروغۍ دپارې، لکه ملایا. همدغه شان سینه بغل ډېر زیات شیو پیدا کوي، د پاکو اوبو د نه موجودیت او خوړو د نه موجودیت له وجې اسهالات زیاتېږي، او همدغه شان د خلکو د ژوبلېدو او د زخمي کېدو له وجې مختلف تردیدات او تروماګانې رامنځته کېږي. نو دغه هغه مختلف هغه دي چې خلک متاثره کوي په مختلف عرصو.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، غالب اوریدونکو ته یادونه کوو چې کولی سي همدا شیبه لمون سره اړیکه ونیسي او د خبرونې پر موضوع له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب، غالب مخکې دی چې اوریدونکو وصل سي استودیو ته، همدې ناروغیو کې تمیږو، ملاریا، سینه او بغل او کولرا یا اسهالات، هغه ناروغۍ دي چې له سیلابونو وروسته ممکن په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې د هغې سیمې خلک ورسره لاس او ګریوان شي. بیا تر ډېره قربانیان هم ماشومان دي، ځکه چې ماشومان تر ډېره بهر وځي او دغه د نظافت مسلې هم ډېرې په پام کې نه نیسي. کلک زره په همدې ناروغیو باندې تم شو، ملاریا څه ډول ناروغي د اول له سیلابونو سره تړاو لري؟ دغه راز به وروسته بیا په سینه او بغل او اسهالاتو باندې هم خبرې وکړو.
بلکل لودین صاحب، لکه څنګه چې ما وویل چې مختلف امراض د سیلابونو د راتګ له وجې رامنځته کېږي، د هغې جملې څخه دغه څو امراض چې ما یاد کړ، د هغه د ګوتو په شمېر څو امراض دي چې واقعا په هم په پنځه کلنۍ نه ښکته ماشومانو کې او په میندو کې او زړو خلکو کې د مړینې او د وفیاتو باعث ګرځي. لکه څنګه چې موږ تاسو وویلې، متاسفانه سیلابونه چې چېرته راشي هلته د اوبو د ډنډېدو د اوبو د درېدو باعث ګرځي. په دغه شرایطو کې چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، دا نو یو ډېر ښه مناسب محیط دی د غوماشو د یادې مثال دی، دغه ماشو دپاره چې هلته وده وکړي، هلته خپل هګۍ واچوي او په دغه شکل تولد او تناسل وکړي، او په دې نه وروسته چې دی د ماشي شرایط پیدا کړي. او دا د دې باعث ګرځي چې د ملاریا دغه پارازیت یا میکروب خلکو ته انتقال کی او د ملاریا د وقوعاتو زیاتښت باعث وګرځي. موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان هم یو د هغه ملکونو له جملې نه دی چې ملاریا له وجې مړینه ډېره زیاته هلته لوړه ده. نو دغه یو حالت دی چې د هلته د مړینې او د ناروغۍ د زیاتېدو باعث ګرځي. همدغه شان چون پاکو اوبو ته لاسرسی کمیږي، اوبه ملوث کیږي، تاسو ګورئ چې مثال سیلابونه د اوبو منابع د منځه وړي، د اوبو منابع ملوث کیږي، فضلاب او فاضلې اوبه او ملوث شوي اوبه دا چې د پاکو اوبو ته سرایت کوي هغه د چټلېدو باعث ګرځي. نو د پاکو اوبو منابع د منځه ځي، نو د اوبو او د خوړو همدغه شان خواړه پاک خواړو ته لاسرسی محدود کېږي. دا د دې باعث ګرځي چې پاک خواړه اوبه میسر نه شي او دا د کولرا د میکروب د سرایت باعث ګرځي. او کولرا چې کولرا یو له هغو وژونکو ناروغیو څخه ده چې د ماشومانو او د زړو او د امیدوارو میندو د مړینو باعث ګرځي. سینه بغل هم په همدغه شان، د سینه بغل میکروب هم په همدغه شان ده، سرایت زیاتېږي، هوا چټلېږي، ملوث کېږي. نو دغه میکروبونه هم په دې کې هوا له لارې انتقالېږي، نو دا هم دی وګړو دی ملوث کیدو دي سنه بغل کیدو باید
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر سره اوسې ځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل د سړی مشهیر روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم لوجن صاحب تا او ډاکټر صاحب سلامونه.
علیکم سلام سټډی مشهیر کوم ځای مالی کني ولې او تاسو په خپل سیمه کې د سیلاونو او د غراز روسي بارانونو په اړه راته وایي.
ډیره مننه زیاته مننه کوم استاد څخه د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه مې اوسامه ده زبردست وایم چې شکر ده الحمدلله په هلمند کې په تاسو ورځو کې سیلابونه نسته شسته پیاواوی دي اسمان شین دی ورځې نسته سیلابونه نجراوتلي دا سیلابونه چې و یو پنځه ورځې مخکې دلته هم سیلابونه او بارانونه کېدل سره بهدل ان شاء الله الرحمن وسنه جسوی او دا د بغلان د خل سره مزرم خو خوږی کو او غم راځي ورسر کو خدای پاک دې شفای اجل مریضان ته ور پنسیب کی او مړو ته دې خدای پاک فردوس جنت ور پنسیب کی. نو د ډاکټر صاحب ته مې پوښتنه ده چې په دغه بارانو په دغه وخت کې د مش خو د هلمند کجکی ولسوالۍ کې د برمی ویلې دي د شمسیان او برکار نو د شمسیان برکار نه کوي او بنه راکاږي نو دغه د سیلاب اوبه څنګه استعمال کو چې د خوراک لپاره.
کور ودان ډیره مننه. او اسامه صاحب ستاسو په سیمه کې دغه د 15 ورځو مخکې بارانونو او سیلابونو یادونه مو وکړه، آیا داسې هیڅ کوي چې له سیلابونو وروسته ناروغي هم دلته خپرې شوي او کنه وضعیت کې کوم خاص توپیر نه دی راغلی؟
یار داسې توپیر نه دی راغلی، یو څه د اسهال مریضي ډېر شوي دي په روغتیايي کلینک ته چې ورځي، بس دا د اسهال مریضي دا کوچنیان او د زکام ناروغۍ لا داسې نه دی ډېر شوي.
بله کور ودان ډېره مننه اوریدونکو له هلمند نه اړیکه نیولې. بل اوریدونکو ته به نوبات ورکو، ستړي مشي ازادي راډیو ته غوږی.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي
څنګه یې؟ شای جوړ راغی
و ډیره مننه مخیو تاسو را ته د خپل صحت وای او د غراس په سیمه کې مو د روسي او ورختونو بارانونو او سیلونو د اغیز په اړه وای.
مننه خیر اوسه. دلته په هرات کې خو د څورز کې بارانونه نه جستوي، بس هوا ډیره معتدله ده، برابر هوا ده، بس ډیره ښه هوا ده. څورز د ګرمۍ و ان اوس به د غیبی درې ورځې کې هوا ډیره برابر شوی ده او باران شي نهسته.
خا او موږ نن په دې خبرې کې و چې سیلون نورسته یو شمیر ساري ناروغي پیدا کیږي په سیمو کې، تاسو په دې اړه باندې کوم پوښتنه لرئ، کوم تبصره لرئ؟ مهرباني وکړئ.
نه دو دغه ساري ناروغي خو د خاص معلومات نه پلرم ده، خو بیا مخلق دا اوس ټخی وو دا څه زیات سوي دي ځکه په هوا ګرمه سي بیا یخ سي، نو په دغه وجه باندې دا ټخیانه څه زیات سوي دي. او نو په دغه یو مرز لا مایل دی خو زموږ په کورنۍ کې او ځنې ملګری مو داسیل دی چې په دغه اوس هوا کې چې دغه وای یو رقم بل رقم سر کې یو خیم ډیر پکښ ډیر سی ویډیو.
ها ها کور ودان تاسو بل کومه خاصه پښتنه نه لري؟
بل پښتنه مو دا دغه زبای واجب آبادی دغه ډیر وخت کیږي چې پالج دی، تقریبا 14 کال کیږي چې پالج دی. نو ډاکټر څخه ما پښتنه دا و چې مثال دغه مجدی رو حتی هندستان ته به ول ډیر زایوتم به ول دی ولړدل نسی، بس دغه وای لاس یو پښای سره درونجه او نور پښی حرکت لري، مثال ټولول یو ټولول سی او دغه کولای سی نور لاس حرکت لري، اما یو دا ولړدل نسی.
کور ودان مننه که څه هم د موږ تاسو د خبرونې موضوع بله ده، اما ډاکټر صاحب وروسته تبصره پیو کی لامل معلوم ده چې بابا ته مو دغه فلج لکومه پیدا سو او څو وخت کې سن څومره و چې دغه ستونزه ته پیدا شو؟
تقریبا اوس سن تقریبا 50 کار دی. هغه
خا فکر کوم له دغه اوریدونکو سره د موږ اړیکه سمه نه ده، غاګی ناراضی مننه درې کو کور دی ودان وی چاړي کې ونی ولا خپل پښتنه مطرح کړه. البته په بل موضوع کې پښتنه کړو ورسره ډاکټر صاحب لاندې تبصره پیو کې مخکې لچ نور اوریدونکو ته نوبات ورکړو. ډاکټر صاحب تاسو ته راځو دغه دوه اوریدونکو پښتنه جواب کوي. اوریدونکو هلمند نالي کني ولا وای د سیل او بونه څنګه استفاده وکړو د څخاک لپاره، ذکر اختیا هم کړه چې سیلون راځي نو د څخاک پاک اوبو ته لاسرسي محدودېږي، د اوبو منابع او سرچینې له منځه ځي یا زیانمنېږي، نو خلکو ته خو پاکې اوبه رسول هم مشکل دی. څه وای وکړو چې د سیلاب له اوبو نه استفاده وکړو؟
واقعا دا حقیقت دی چې مثال سیلابونو کې او داسې طوفانونو سیلابونو دغه خدایي آفتونو کې دغه درې مهم عناصر چې هغې باندې زموږ ستاسو ژوند اتکا لري چې هغه د اوبو غذا او د هوا نه دې دا ملوث شي او همدغه دلیل دی چې دا د مختلف ناروغۍ باعث ګرځي او د خلکو حتی د مړینې باعث ګرځي. نو لکه درور چې ویلی چې بارانو یا د سیلاب د اوبو نه څنګه استفاده وشي نو بهترین لار دا ده اول خو دا ده چې مثال کوشش وشي چې هغه مناطق کې چې سیلابونه وي اولته مثال د آفتونه راغلي اول خلک کوشش وکړي دغه منطقو نه که امکان وي ځکه اکثره خلک امکانات نه لري د انتقال مسله مشکل وي نو داسې امن دې ته انتقال شي تر څو هغه وکولی شي چې د غذا پاکې هوا پاکې غذا او پاکې اوبو ته لاسرسی ولري. که چېرته امکان نه وي نو طبعا باید کوشش وشي چې مثال د امکان تر حده پورې دغسې اوبو نه استفاده نه ونه شي او که استفاده هم کېږي باید دا اوبه جوش شي او یا هم د امکان په صورت کې بعضې د میکروب ضد دواګانې لکه کلورین چې هغه انټیبایوټیک دي د میکروب ضد دوا ده کېدای شي هغې په واسطه پاکې شي او هغې نه وروسته د استفاده وشي دا اوبه سره
او بلې کوربدان ډاکټر صاحب غالب زموږ قبل میلمه هم سټډیو سره وصل شوې خو ما تاسو لاندې دغه دبل روډ پښتنه جواب کوي که څه هم بحث سره تړاو نه لري اما لاندې سپارښتنه غوښته چې وای پلار مې شپاړس کاله کېږي چې فلج شوی دی د پنځوس کالو عمر دی پښه وای نسي ټولولی نور پښه او لاسې حرکت لري اما ګرځېدی و نسي جګېدی وای نسي څه ورته وایي ډاکټر صاحب؟
خدیدی روډ دی هغه نه خو ما داسې برداشت وکړو چې دا جسه پنځوس کلن دی او فلج شوی دی نو فلج خو ډېر زیات اسباب لري ډېر معمول اسباب یې په دغه سن کې پنځوس کلنۍ کې لوړ فشار او شکر دی چې د هغې له وجې کېدای شي کله کله دماغ کې رګ یا بند شي یا وچ وي نو مهمه خو دا ده چې اول تشخیص شي چې څومره ولې فلج رامنځته شوی دی که بل ډاکټر سره مشوره وکړي یا هغه کوم اسناد چې دوه پخوا معاینات اجرا کړي هغه وکتل شي نو اکثر داسې کېږي چې کوم قسمت وکتل شي څومره ساحه د دماغ ایا مشکل په دماغ کې دی که په نور په اعصابو کې دی په غاړه کې که په ملا کې نو هغې نه وروسته به د تداوي تصمیم نیول کېږي او بیا د بېرته د روغېدو په باره کې کولی شي که چېرته مسله په دماغ کې هلته رګ بند شوی یا چاودېدلی وي نو دا دې پورې اړه لري څومره ساحه متاثره کړي که محدود وي نو امکان دې شته چې څوک نو په جریان کې ورو ورو کېدای شي خپل فعالیت او حرکت بېرته د توانایي لاسته راوړي ولې که ساحه ډېره زیاته متاثره شوي نو کله کله دا بیا وړي او بېرته د هغې جوړېدل لږ مشکل دي خو مهمه دا ده چې تو مساج وکړي هغې اطراف ته حرکت ورکړي چې شخوالی داسې هم پیدا نه کړي او خپل معالج ډاکټر سره یو ځل مشوره وکړي او معاینات ورسره کړي.
ډاکټر صاحب کور ودان ډاکټر صاحب غالب له کابل نه تاسو کې یو شیبه منتظر پات شي موږ به بل میلمه ته نوبت ورکو له نیک مرغه دا مهال موږ سره له جرمنی نه د اوبو او چاپریال متخصص نجیب الله سدید هم خبرونې ته او استودیو ته ملګری شوی دی. سدید صاحب تاسو سره لږ غواړو په دې تام شو چې د بغلان سیلاونه موږ تاسو ولیدل د افغانستان په نورو سیمو کې هم سیلاونه راووتل اما د بغلان سیلاونه بې ساري او مرجوبله هم تقریبا بې ساري ده تر 315 کسانو پورې پکې مړه شوي دي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو د یک شنبې په ورځ د ماښام اووه بجې ممکن دا ارقام د شپې نور هم تغییر وکړي سبا ممکن نور هم زیات شي تر اوسه هم لا درک نشته چې د زیانونو اصلي کچه څومره ده څه لامل دی له محیطي پلوه چې دغسې یو بې ساری سیلاب راوځي او بیا مرګ ژوبلی هم متاسفانه تر دې حده پورې لوړوي؟
خپل سلامونه تاسو ته او تورو لیدونکو ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ګوره افغانستان په افغانستان کې څو عاملونه دي چې سیلابونه ډېر خطرناک منځته راځي. یو خو جغرافیوي عامل دی هغه دا دی چې افغانستان یو غرنی هیواد دی په درو کې نشیب ډېر تند دی او دا له بلې خوا نه د گیاهي پوښښ د افغانستان ډېر ضعیف دی نو دا لامل کېږي چې په یو لنډ وخت کې ډېر غټې جریان تشکیل شي او دا جریان بیا خلکو ته دومره ډېر وخت نه ورکوي چې ځانونه باسي نو دا یو علت دی. بل علت دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې د سیندونو او د ویالې او سیلبرونو هغه حریم متاسفانه نقص کیږي، خلکو هلته کورونه جوړوي. خو دا معقوله خبره ده چې کله چې سیلاب راسي خو لومړی هغو سیمو ته ضرر رسوي چې د سیند ته نږدې وي. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې متاسفانه د آگاهی هغه لومړنی پوهاوی موضوع دومره ضعیفه دی چې متاسفانه په دغه ویډیوګانو کې هم داسې ښکاري چې خلک له دغه اورښتونو نه د سیلاب نه بیخي بې خبره وي. نو دا ټول لامل د دې لامل ګرځي چې په افغانستان کې د سیلابونو تلفات او خسارات ډېر لوړ وي.
بله او ډاکټر صاحب سدید، دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې تاسو د عامه پوهاوي د کموالي یادونه وکړه، خلک هم داسې سیلونه ډیر جدي نه نیسي. ښکاري چې مثلا څو کسان په اوبو کې لاهودي یا مثلا موټرونه په اوبو کې لاهودي، خلک ویډیو کوي، خلک سیل کوي او خپل خلک هم ډیر نږدې ولاړ وي. سره لدې چې دوی کولی سي وتښتي، مثلا ګوري چې شاوخوا یې غرونه دي، شاوخوا یې مثلا داسې ځایونه شته چې دوی کولی سي هغه ته پناه وروړي، اما خلک ډیر بې تفاوته برخورد کوي، خصوصا د غزوانان. دې خلکو ته څه وایي؟ ځکه سیل خو عادي اوبه نه دي، فکر کوم سیل داسې دي چې په اسانه پکې لامبل هم امکان نه لري، که یو چا لمباز دی ممکن سیل کې لمبا ونه شي کولی، ځکه سیل سره ممکن ډبرې وي، ممکن لرګي وي، هغه یو کس ته زیان ورسوي. نو دغو کسانو ته چې یو څه د ځان پاړه، د ځان د خوندیتوب پاړه بې تفاوته وي، هغوی ته څه وایي؟ له محیطي پلوه د سیل راوتلو سره څه کول پکار دي؟
بلکل ګوره، یو وړال اوبه دی، یو د سیل سپه دی. د سیلابي سپه تر شپږ متره په ثانیه کې سرعت اخلي. نو که لس سانتي متره هم اوبه یو ځای کې په حرکت کې وي، د سیلاب په موقع کې دا لس سانتي متره اوبه کافي دی چې تاسو غرق کړئ او تاسو ځان سره ویسي. نو دا موضوع ډېره جدي ده. دا موضوع متاسفانه موږ او تاسو ګورو چې زمون خلک د نه پوهاوي له کبله دغه موضوع جدي نه نیسي. موږ او تاسو ګورو چې په موټر کې سیند ته ننوځي، او دا د دې سبب ګرځي چې ټول سویرلی غرق شي او تلفات ډېر شي. بل موضوع دا دی ګوري، ما د سیند حریم موضوع یاد کړه. متاسفانه د سیندونه او د سیلبرونه نه تنها چې حریم غصبیږي او خلک کورونه جوړوي، بلکې په خپله په سیند کې هم، ځکه چې زموږ سیندونه خو موسمي دي، او په موسمي سیندونو کې یوازې په کال دوه میاشتې درې میاشتې اوبه راځي، نور وچ وي. نو په سیند دننه هم خلک تاویلونه جوړوي، هغه د ګودام په حیث له سیند نه کار اخلي، هغه ټول شیان هلته زیرمه کوي. دا د دې سبب ګرځي چې کله سیلاب راشي، د سیلاب هغه طبیعي مخه ډب کیږي. کله چې د سیلاب هغه جریان مخه ډب شو، نو سیلاب بل لارې لټوي. هغه بل لارې بیا داسې کیدای شي چې هغه ساحې چې بالکل د سیلاب له خطر نه بچ دي، هغه ساحو هم د سیلاب په خطر کې راشي او زیانونه څو چنده شي. نو دا از زما سپارښتنه ده چې سیلاب تاسو کیدای شي چې په پنځه کالم یو وار داسې سیلاب رانشي، خو تاسو باید وپوهیږئ چې هلته چې یو وارې سیل راشي، هلته بیا په راتلونکي کې هم سیل راتلی شي. او کله چې موږ د اقلیم بدلون ته وګورو، نو دا شدید اورښتونه، شدید سیلابونه هم تعداد یې ډیریږي، هم وقعات یې ډیریږي، هم شدت یې ډیریږي. نو زموږ خلک باید دغه مسله ته باید ډیر پام وکړي.
و مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. تاسو یوشته ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې دغه د سیلابي اوبو څپې او د عادي اوبو څپې سره تفاوت لري، البته په شدت کې او د زیان په کچه کې. په اکثرو ځایونو کې موږ تاسو ګورو چې د اوبو کچه ډیره کمه وي. په سړک باندې مثلا اوبه اوښتې وي، د سیل اوبه، موټر پکې ورګډېږي، اما هغه اوبه بیا داسې وي چې موټر پسې اخلي، موټر ورسره مقاومت نشي کوي، د موټر ټایرونه په اوبو کوي او موټر بیا کته لاهو کیږي. څومره تفاوت دی د عادي اوبو په څپو کې، عادي اوبو په سرعت کې، او د سیلابي اوبو په سرعت کې؟ او د سیلاب اوبه ولې داسې مثلا قهرجن وي، ولې داسې تاوجن، او ولې داسې زیان اړوونکي وي؟ منځ کې څه منرالونه دي داسې، یا څه نور څه عناصر دي چې دا اوبه درنوي؟
بالکل ګوري، اصلي علت دا دی چې هلته د انرژي هغه سطح چې د چټک ورښتونه زیږوي ډېر تفاوت لري. هغه اوبنه چې له برف له ویلې کېدو نه منځته راځي، دا چې کله چې په غرونو کې ورښتونه وشي نو دا هغه پوتنشال انرژي تفاوت کې له هغه ساحو نه چې ټیټ وي ډېر لوړ دی. دا بارانونه ډېر په چټکۍ سره ټیټو ځایونو ته جریان مومي. دا جریان ما وویل چې تر شپږو متره په ثانیه کې شدت مومي. دا ډېره شدیده جریان دی. په دغه جریان کې که تاسو هم یو ډېره لږه عمق د اوبه ولرئ، دا اوبه چې دغه د فزیک په لحاظ کې د مومنتم محاسبه کړئ چې د اوبه کتله ضرب د سرعت کېږي، نو دا ډېر یو غټه مومنتم تاسو ته تولیدوي. او دا مومنتم بیا د دې سبب ګرځي چې حتی ګاډي، خلکو، نور شیان ځان سره انتقال کوي. تاسو ګورئ چې په سیندونو کې تیږې تر دوه متره درې متره غټوالی هم ځان سره انتقالوي. نو دا د دې ښکارندوی کوي چې د سیلاب اوبه ډېر په قدرت او په شدت کې ده، او موږ او تاسو باید ورسره پام وکړو.
ډاکټر صاحب محترم، یو بل موضوع ته اشاره کوم چې د تاسو وخت محدود دی، بیا ډاکټر صاحب غالب سره خبرونه مخته وړو. دغه په نورو هیوادونو کې چې سیستمونه یو څه پرمختللي دي، هلته له سیلابه مخکې خبرداری ورکول کېږي، حتی تخلیه کېږي. اکثره سیمې ښارونه تخلیه کېږي څو ساعته، حتی څو ورځې مخکې له سیلابه. په افغانستان کې دغه د سیلابونو د خبرداریو سیستم څومره عملي سوی دی او څومره فعال دی، څومره کار کوي دغه د خبرداریو؟ که څه هم د هوا پیژندنې اداره شته، دوی خپل اعلامیې ورکوي او وایي چې دغو سیمو کې ممکن سیلابونه راووځي، اما داسې عملاً داسې چې له سیلابه مخکې د خلکو تخلیه وسي، یا مثلا له سیلابه مخکې خلکو ته اعلان وسي چې وځي له کلي سیل راغی، دغسې کوم سیستم فکر کوم نسته، که ستا هم داسې موثر استفاده نه ترې کیږي.
متاسفانه افغانستان داسې یو سیستم نه لري. ګورې دا نقشې چې افغانستان ادارو ترتیبوي، دا نقشې ډېر کلي دي. دوی یوازې وایي چې درې څلور او پنځه ولایاتو کې به سیلاب راشي. دوی نه وایي چې چیرته سیلاب راځي، په کوم شدت کې راځي. هغه دا سیلاب یو کاله سیلاب دی، دوه کاله سیلاب دی، پنځه کاله دی، یو سل کلنه سیلاب دی. دوی هېڅ د شدت په باره کې څه نه وایي. نو خلک خو داسې نشي کولی چې پنځه ورځې آماده باش اوسي چې سیلاب راځي. تاسو باید په نورو هیوادونو کې ریئل ټایم چې موږ ورته وایو د سیلابونو وړاندوینه کې، ریئل ټایم په دې معنا چې هره پنځه دقیقه تر پنځلسو دقیقو پورې تاسو نوې محاسبې خلکو ته وړاندې کوي، او دغه د دغه وړاندوینو او هایدرولوژیکي مدلینو په واسطه تاسو خلکو ته وایي چې په کومه ځای کې دقیقا په کومه دره کې په کومه کلي کې سیلاب راځي، او دا سیلاب به څومره وي، او آیا دا ضرورت لیدل کېږي چې خلک ساحه ته تخلیه کړي که نه. بل موضوع دا دی چې دا چټک ورښتونه کله کله په دغه پرمختللو هیوادونو کې هم خلک غافل ګیروي. دا په دې معنا چې دا د وړاندوینو د چټک ورښتونو وړاندوینو لږ آسانه نه دی. نو په دغه مواردو کې بیا دلتا په اروپا کې په خاصه توګه نور تدابیر نیول کیږي. دا تدابیر د عاجلو مرستو د نجات تیمونه دي، او دا ساحې رضاکار تیمونه دي. ګورې په افغانستان کې هم پخوا و، خو اوس متاسفانه دا رضاکار تیمونه، دا د وطنپ تیمونه لږ سره دا ټول مفکوره لږ سره ضعیفه شوې ده. که تاسو رضاکار خلک په ساحه کې ولرئ، په هر قریه کې تاسو سره دا د افغانستان د حوادثو ضد مبارزې سره ثبت وي، نو دوی خو په ډېره چټکۍ توګه په لږ وخت کې دوی ځان رسولی شي هغه سیمو ته چې زیان رسیدلی ده، او خلک دغه ژغورنه هغه لومړنی ساعتونو ژغورنه کار مخته وسي. نو دا ډېر مهمه موضوع ده چې متاسفانه په افغانستان کې لږ سره ضعیفه ده دا موضوع، ځکه چې کله چې تاسو له مرکز نه خلک لیږي ولایت ته، بیا لارې بند وي او په لارې کې مشکلات وي، او تر هغه چې دوی ځان رسوي هغه محل ته، دا ډیر وخت نیسی او دا لمړی او دوه او یا ساعتونو کې ډیر مهم دی چې تاسو خلکو وښورئ.
بله کور ودان سلامات او سیدید صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم خپل پښتنه لري او اوریدونکو له بغلان وصل دی را سره ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
لوځین صاحب سلامونه محترمه.
علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان. تاسو راته په لومړي سر کې د بغلان د اوس حالات وایي. په بغلان کې تاسو اتمان په پل خمرې کې هلته د لسیل نو وروسته د ژغورنې چارې چیرته رسیدلې دي او څه ویل کیږي چې والې داسې پل خمرې باندې بې ساری سیلاب راغی؟
لودی صاحب وقت وقت سے مگر چو گرو دش پک پکرو کا لودی صاحب سیدھا لمنا کا پیک ہوا ٹولا مانا چو گرو وقت سے سنجا پیدا کرے نو لودی صاحب خبر دغه چې تا چې په کرو کې چې موږ زیاتره دغه سابقه خارونه شلو لري په خبري وتا ته به تر معلوم یې نه چې غره نه سیمه کې په خبري خار دی نو یو بل بازار موږ لرو تقریبا د دانې غوري ورته وای هم چې ګوره غره نه سیمه ده زیاتره د کلو باندې ته موږ داسې په کرو کې چې شلو مخه کې دی کورنه جوړ کړی دی کورنه جوړ شو دغه شلو کلو کې تقریبا افغانستان کې ماسٹر پلان نسته تقریبا چې وګړه آیات شي جاي معلوم یا زینتیم زو کې وګړه کلیو باندې جوړ شوی دی نه هغه باید هغه ضرورت په بخش کې استفاده وشي نو په ټوله کې د سردرګوبي کې موږ ان ټول عمر کې نو اوس وګړه چې هغه سلام نه راغله چې هم د دین صاحب ډیر ستونزې پیدا کړې ډیر خلک وړي دي ډیر کورونه وران کړي دي نو په ټوله کې چې وګړو غټه پیښه وا نو حکومت هم هغه تر هغه پورې هو د دین صاحب هغه خپل هڅه هان کوي نو دا دغه مسجد خیر دی وسی کوم کو نه وکړو دغه پسنم نه کوي لوتین سبو غره سوند دې خې زیاتی دي کته دې نه دی نه وکړي.
بله احمدی سه تاسو سن څومره دا تاسو لوران دي هم په بغلان او پلي خمرې شاوخوا کې داسې سیلابونه شاهدان وای؟
بله سبو بله تیر وختو کې براتله وخت کې ما په یاد زده شو ورکوټي باندې هغه وختو کې وخت چې دې باران نه بکی دې
څو کال مخ کې داسې ولې سي درس کال مخ کې څلوه کال مخ کې څه تاسو سن ماته نه معلوم
تقریبا نجیب دانے تقریبا لارے معلوم ہوا نوځ په بختي درځي کې لودین صاحب چې څوګه د سیل ته توجه نه کوي یعنی که چاته وایي دا سیل مخه دا وایي والا دا ما باندې کوم بخیلی کوي یاد شه د موږ تاسو امیانه خبر ده نو د څه په کنه کې چې رښتیا هم ته بیا لکه یو سیل لغله بیا راځي مته یو هټ مشکل افغانستان کې دا
بس په دې احمدی صاحب چې اوس دغه کوم مصیبت چې راغلی د ته رسیدګي وسی د جمهورن چارخې مختلال شي او دغه د لاسنیوي چارخې مختلال شي تر څو د بغلان ولس بیرته وکولای سي عادي ژوند پایل کی. څه پښتنه لري ښاغلی احمدی موږ سره یو ډاکټر صاحب له کابل دی یو د اوبو او چاپریال متخصص له جرمني نه را سره میلمه دی روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې.
افغانستان سے مقاصد افغانستان کے دشے پاوائی نستا ہے نا پاوائی دې معنا چې فکر څوک نه لري چې دا آئنده فکر ولري هر سړی خپل کار کوي نو زه حکومت نه دی لکه چې دغه اوس پلي کلي باندې چې دوه کې باندې شروع لار معلومه کې هغه مسیر باندې چې چا په کور باندې سیلبل لار ورځي هغه ته باید بل کې جای ورکړي سیل مخ پسي نو دا کوم شي سبب پر بیا دا سیلاب راځي بل اوس بیا راځي په دې سره دا یو مشکل دی افغانستان کې.
کور ودان د محمد نبی ورور علي کپریس ولا ښه مخکل دی چې ډاکټر صاحب غالب تاسو ته راستو ډاکټر صاحب ښاغلی سدید سره خبرې پای ته رسوځه که چې سدید صاحب پنځه دقیقې نور وخت لري بیا له موږ سره په خپرونه کې نسي پاتې کېدلی بل ځای مصروفیت لري. ښاغلی سدید دغه د محمد نبی په خبرو باندې لنډه تبصره وکړي ډېرو خوټکو ته اشاره وکړله وایي خلک ډېر بې تفاوته دي او په تیرو شلو کلونو کې وځخت ډېر کورونه جوړ شول مثلا کشل کال مخکې په وکیل کې لاس کور او هغه کورونه اوس مثلا 50 کور شوې دي خلکو کرنیز مخکې کې کورونه جوړ کړي یا هم مثلا د خوړ مخته کورونه جوړ کړي ځکه چې ساهم په افغانستان کې تنګ ده نو څه غواړي دولت څه کول په کار دي او پراتونکو کې څه وشي چې دغه سیلونو مخه ونیول سي البته د سیلونو مخه خونه نیول کیږي اما د مرجوب له مخې نیول کیږي او هم د مرجوب له کچې راکمیږي.
بالکل دلته د دوه فاکتورونو عوامل ته باید مونږ ځیر شو. یو خو دا دی چې د افغانستان سکتوري وزارتونه د احیا انکشاف یا د کلي پراختیا وزارت، د انکشاف شهري وزارت او نورو وزارتونه دا مسؤلیت لري، دا دنده لري چې په هر کلي کې د حوادثو او د طبیعي حوادثو نقشې جوړ کړي. دا نقشې تاسو ته ښایي چې کوم ځای کې څومره د سیلاب امکانات شته، کوم ځای کې د غر ښویدنه امکانات شته، کوم ځای کې د واورې ښویدنه امکانات لري. نو دا نقشې باید جوړ شي. دا نقشې یوازې په وزارتونو کې په المارۍ کې نه ساتل شي، دا باید خلکو سره شریک شي، خلکو سره په داسې حالت کې شریک شي چې خلکو ته دا پوهاوی ورکړل شي چې دغه ځای مو تاسو ته په نښه کړې ده، دغه ځای د کور جوړونه ده او دلته دغه ساحې د خطر دی، دلته کور جوړونه منع دی. دا باید په ټول جزئیات کې خلکو سره شریک شي. بله موضوع دا دی ګورې په افغانستان کې متاسفانه ټول دولتونه چې تر اوسه پورې راغلي دي ټول ضعیف دولتونه دي او دوی نشي کولی چې افغانستان لرې پرتو سیمو کې خدمات عرضه کړي. نو دا په دې معنی چې افغانستان باید خپل د افغانستان خلک باید د خپل منطقې د خپل سیمې د اوبو مدیریت هغه رهبری باید په خپل لاس کې واخلي. دا ښه مثالونه مونږ او تاسو لرو، له هڅ کمې نه له ننګرهار نه چې هلته خلک په خپله لاسه کې کوچنۍ بندونه جوړ کړي دي، هلته ډنډونه جوړ کړي دي، هلته په ارتفاعات کې خندقونه ایستلي دي. دا ټول د دې باعث ګرځېدلی دی چې دا سیلابي اوبه چې یو خطر دی، سیلابي اوبه په فرصت بدل کړي. دا فرصت په دې معنا چې دا اوبه چې هلته تمیږي، دا اوبه دا فرصت مومي چې ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، د خاورې رطوبت لوړ کړي او د دې خاورې د رطوبت په لوړېدو سره هغه د بوټې د شنې بوټې پوښښ ښه کېږي او دا بیا د دې لامل ګرځي چې هلته ورښت باران اوبه ډېر پاتې شي او د سیلابي هغه جریان لږ کړي. دا په نورو هېوادونو کې هم داسې تدابیر نیول کېږي چې په آبریزه ساحه کې د آبریزه مدیریت چې موږ ورته وایو په هلته کې دغه پاسنۍ ساحه کې هلته تدابیر نیول کېږي، ځکه چې هلته تاسو ډېرې ګټې رسوي. نو دا مسپارښتنه ده چې دولتونو ته منتظر پاتې نه شي، په خپله د مدیریت د اوبیز د ساحې مدیریت په لاس کې واخلي او دا کار غواړي، دا زحمت غواړي، خو نتیجه ډېر مثبت وتلې ده او دا به تاسو سیمه کې هم مثبته نتیجه ورکړي.
کور ودان ډېره ډېره مننه د اوبو او چاپریال متخصص نجیب الله سدید، له تاسو نه مننه چې په دې خپرونه کې مراسله ګډون وکړه. له تاسو سره مخه کوو، د بحث شاوخوا شل دقیقې پاتې دي، له ډاکټر صاحب غالب سره مخ ته وړو. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب غالب، تر هغه چې اوریدونکي تمیږي په همدې ناروغیو کې، مخکې یادونه وشوله چې له سیلاب سره تړلې ځینې ناروغۍ دي چې له سیلاب نه وروسته رامنځته کېږي، دغه د ملاریا ناروغي ده، د سینه او بغل ناروغي ده او دغه راز د کولرا یا اسهالاتو ناروغي ده چې تر ډېره ماشومان ورسره لاس او ګریوان کېږي. آیا دغه ناروغۍ ډاکټر صاحب ساري هم دي؟ یعنې له یو ماشوم نه بل ماشوم ته، له یو ناروغ نه بل ناروغ ته انتقالېږي او که نه ساري نه دي؟
مننه لوګین صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې خلک مختلف ناروغۍ ته مساعد دي، هغې جملې لکه ملاریا، سینه بغل، اسهالات، حتی بعضې جلدي ناروغۍ دي، حساسیتونه دي، الرژي چې موږ ورته وایو، او د حیواناتو د انسانانو د مړینې له کبله تعاونونه یا پلاک رامنځته کېږي، چې دا دې کې اکثره ناروغۍ چې دي دا ساري دي. همدغه شان چون کافي غذا ماشومان ته نه رسېږي او همدغسې امیندوارې میندې، زاړه خلک دي، هغو مقاومت دي وجود ښکته دی. بعضې نور ویروسي ناروغۍ لکه شری شو او همدغسې توره ټوخلې شوه او دغسې نورې ساري ناروغۍ، هغو د انتقال باعث ګرځي او د ماشومان یو ماشوم نه بل ماشوم ته او د غټان ماشومان ته او د ماشومان نه غټان ته دا د انتقال باید ګرځي او د هغو د ملوث کېدو او د مریضېدو باید ګرځي.
بله، یعنی بیلابیل ناروغۍ زیږوي. ډاکټر صاحب غالب، دلته یو بل بحث هم مهم دی چې په اکثرو سیمو کې چې داسې سیلابونه راځي نو د انسانانو سربېره یا د انسانانو تر څنګ لسګونه سلګونه حتی زرګونه څاروي هم تلف کوي. بیا تر ډېره دغه څاروي داسې وي چې هغه ونو سره بندېږي یا مثلا په ډبرو کې بندېږي. هغه پاتشونه بیا ځینې ناروغي زیږوي کله چې بیرته سیل زی بیرته هوا ګرمیږي. دا څومره مهمه ده چې دې ته کار وشي له طبي پلوه د دغو پاتشونو موجودیت څومره مضر دی، خصوصا ممکن بعض سیمو کې د انسان ورک شوي جسدونه داسې وي چې انسان پیدا نه شي، مړی ژوندی ورک وي او بیا چیرته جسد په کوم داسې ځای کې ګیر وي چې هلته د انسان وس نه وي چې پیدا یې کړي، ممکن د غره په لمنو کې وي یا هم مثلا د سیند په غوټو کې وي یا هم د سیند په دغو غوچو ځایونو کې. دغه راز د څارویو جسدونه هم ممکن، دغه راز د الوتونکو جسدونه هم پاته کیږي چې وروسته بیا ټولنې ته ممکن مضر تمام شي. د دغو جسدونو سره باید څه وسي؟ آیا کسان په خپلو سیمو کې داسې جسدونه د څارویو ګوري یا بل ګوري؟ ښه نه ده چې د خاورو ته وسپاري یا مثلا تر خاورو لاندې کې کاماسې محیط ته پاتې شي؟
بالکل لوزین صاحب، لکه څنګه چې تاسو فرمایل دا اکثره نه یوازې دي متاسفانه دغه سیافات د انسانانو د مړینې باعث ګرځي، د حیواناتو او د مرغو او د نورو ژوو د مړینې باعث هم ګرځي، چې دا په خپله په هوا کې پاتې آزاد هوا کې دو پاتې کېدل د هوا د ککړتیا او د اوبو کې یا د غذایي موادو سره د دو د تماس له وجې د هغو د ملوث کېدو باعث ګرځي، چې دا په خپله یو بل مشکل دی چې هغه د اوبو او د غذایي موادو د ملوث کېدو او د دغه زیرمو د فاسدېدو باعث ګرځي. نو لکه څنګه چې تاسو وویل دا باید د دې مشکل باید چاره وشي، او دا چېرته جسدونه په خلاصه هوا کې دا باید خښ کړی شي، او د اوبو او د غذایي موادو د منابعو نه باید دا لري کړی شي، ځکه چې دا بیا په خپل کې د ناروغیو مختلف ناروغیو او د افاتو او د بلیاتو د رامنځته تګ باید کړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مخکې دې چې اورېدونکو ته نوبت ورکړو، زموږ همکار اسمت چاروان په جرمني کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه کړې ده. دغه مرکه سره اورو درې درې نیمه دقیقې دا سره واوري اوریدونکو ده کې هم مهم سپارښتنې دي. بیرته بحث تر اګرزو خپلې پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب غالب ساسو په خدمت کې دي.
لومړی باید ځان متر یقین کړي چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بېهوخه ده. که چېرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی ده، ژوبل شوی ده او که نه ده. که دا هم ده وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي، او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدل پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده، او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شینې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرېنهښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلی شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه ورغلی دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي، او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستوني تاغ پروت وي نو هغه کانګه بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي. دا به غلط کار وی کوي. څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکی هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدارقم وځي او بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر چې دا تاوان وکړي، کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي، هغه کله چې د خولې نه یې راوځي، هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګکي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي، نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی، کوم غړی مات شوی دی، هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده، یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي، هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
په جرمنی کې افغان ډاکټر اکرم ملکزای و چې آزادۍ رادیو سره یې لسیلاونه وروسته د خلکو د ژغورنې پر لارو چارو خبرې کولې. اوریدونکو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې. دا مهال له کابله د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب سټډیو ته را سره وصل دی. د خبرونې شاوخوا دورز دقیقې پات دي. پر سیلاونو او لسیلاون د سیلاونو له کابله پر احتمالي ناروغیو خبرې کوو. راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی.
خیر یې سمنانه اجتو خیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکو وصل یم. لودین سپتا او ستاسو ملمنو او ټول د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
او مهرباني وکړئ توخی صاحب، تاسو دغه د سیراونو په اړه باندې څه وایي او دغه سیلاون سره ناروغي هم تړلې دي، په دې اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. تر ټولو مخکې خو د وطن د سیلاب ځپلو او د شهیدانو او کورنۍ ته صبر جمیل وایم او دې د اعلی شهادت قبول کړي او مریضان ته له اعلی پاک شفا غواړم. خدای پاک دې وکړي چې نور خلک په دې مبتلا نشي او ټولو وطنوالو ته د پیغام ده چې هر څوک چې آبادی جوړي، خونی جوړي، اول باید په داسې سیمه کې جوړي نشي چې هغه سیلابي وي. کوم وخت کې ډاکترانو هم اشاره ورته وکوله، نو ښه خبره ده چې سړی په داسې ځای کې سیمه کې خونی جوړي کې یا کور جوړ کې چې هغه له سیلابه لرې وي. او له محترم ډاکتر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ د ارغنداو په ولسوالۍ کې اوسېدو، هلته یو سیند رود په دې کې وسره، په دې کې یو قسم خزندې یا حیوانات چې موږ چنګوشي او چنګاشان یا کونی قبر ورته وایو، دې ته الله پاک یو شعور ورکړی و. دا به تر سیلاب مخته راواتو. په دا ورځ کې د شپې چې به موږ راکښېناستو، سیلاب به راغلی و. نو په علمي لحاظ باندې څه کېدای شي؟ آیا خدایي پوهنو خو هله دا ده په علمي لحاظ د طبي لحاظ په دې کې څه سبب د سدا په توګه باندې الله خبرول او دوی براوتو؟ نو دا زما پوښتنه ده. او بله پوښتنه مې دا ده چې خړې اوبه د یو چا تیرې سي تاول د بوتل په شکل نه دي، او بل ډاکټر صاحب وایي چې ځینې توی کې، نو بیا څه په کار دي سړی د انسان په اوبو کې اوبه تیرې سوي او بیا ځینې خارجي کې؟ نو دا دې زما پوښتنه ده. مننه.
کور ودان تو حساب ډیره مننه. سلامات اوسه. یو بل اوریدونکو راخلو، بیا راځو بیرته. ډاکټر صاحب ترا ګرځو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی. مهرباني وکړئ غږ مو وصل دی، خبرې وکړئ. فکر کوم د اوریدونکو زموږ غږ ناوړی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام او رئیس تاسو اړیکه رادیو سره وصل ده. ښه اړیکه پرې شوله. راځي ډاکټر صاحب غالب، دغه د اوریدونکو پوښتنې ته چې توخی سه باړي کنيولې و، دوه پوښتنې درلو دي. یو پوښتنه دا و چې د دوی په سیمه کې تجربه دا و چې لسیلاب مخ کې یو شمیر خزندې یا یو شمیر ژوي چې په اوبو کې ژوند کوي، وای دوی خبرې دل دغه ژوي به لسیلاب مخ کې له اوبو راوتل، چې په هغه کې هغه د چنګاخ یادونه وکړه یا د کونی قبر چورته وای زینی ورته چارپایک وای د غراز د چنګاخ یادونه وکړه لتی په لوي د برخه کې چورته وای او د غراز ویل چې د چا خړی وب تیریږي نو وای څوشي په کوم موقعیت کې دغه انسان واقع شي چې هغه وب تیر شوی وب یې برته له بدن راووزي
مزید صاحب مننه د روړ ته بزمره جواب دی کېدای شي بعضې حیوانات نو موږ تاسو وینو خصوصا کوم آفات چې راځي د هغې نه مخکې د هغه ساحو څخه یا ځنګلونو څخه هغو مهاجرت کوي او امن ساحو ته ځان رسوي نو امکان د دې شته او علم هم دا ثابته کړې ده چې دغسې حیوانات یا ژوي یا الوتونکي دغسې مخصوص الله تعالی داسې حصونه ورکړي دي مخصوص حصونه لري چې هغو کېدای شي داسې خطرات او دغسې آفتونه هغو پیشبیني کړی شي او هغو حس کړی شي او خپل ځان د دغسې آفتونو آفت ځایونو څخه لري ځایونو ته امن ځایونو ته رسوي امکان د دې شته چې دو داسې حواس ولري چې دغسې پیښو پیشبیني وکولی شي او دوم دا چې که چېرته د چا څو غرق شي په اوبو کې لکه ډاکټر صاحب مخکې هم ډېر په تفصیل سره په دې باندې خبره وکړه چې که څوک غرق شي په اوبو کې یا خړې اوبه یې تېرې شي نو اول خو مهمه دا ده چې د هغه د اوبو د ساحې نه باید دا لرې کړی شي جامې ګرمې جامې ور واغوستلی شي کوشش وشي چې د پوزې او د خولې برخه د ده پاکه شي که چېرته هلته کومه خټه یا پاوره یا همداسې ګیات شي د پوزې په سوریو کې یا خوله کې بند یا هغه باید لرې شي خولې ته مناسب وضعیت ورکړل شي تر څو د هوا جریان هلته نورمال شي او مناسب چپ اړخ ته باید دغسې خلک واړول شي او کوشش ونه شي چې مثال لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وفرمایل چې سړی سرچپه شي لکه د بوتل باندې شي تر څو دا اوبه راوځي ځکه هغه هلته امکان نه لري او دا اوبه کېدای شي سږو ته داخل شي یا د خولې په واسطه تنفس ورکړل شي که چېرته مریض تنفس نه لري او یا هم په معده باندې فشار ورکړل شي تر څو دا اوبه خارج او بیا په ګرم ټوکر یا په کمپله یو څه کې تاو کړل شي تر څو وجود یې یخنۍ سره مخامخ نه شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ د یو بل اورېدونکو وصل دی د اړیکه به ځواب کوو په دې له چې غږ یې واورو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ مهرباني خبرې وکړئ غږ مو وصل دی ښه فکر کوم هماغه اورېدونکی دی چې هڅه کوي له واټس اپ نه اړیکه ونیسي اما انټرنیټ یې کمزوری دی نو اوریدونکو له تاسو نه نوره بخښنه غواړو ځکه چې د خبرونې یوازې 4-5 دقیقې پاتې دي بحث سره راټولوو ډاکټر صاحب غالب راځي لږ زره په حل لارو باندې تام شو یو پوښتنه ما کوله چې د دغه سیلاونو وروسته ډاکټر صاحب یو ډول ویره هم د ماشومانو په منځ کې پاتې کیږي مثلا په دې ماشومتوب کې چې یو ماشوم د سیل اوبه وړي ځان سره او هغه سیل د دې ماشوم مور مثلا د کورنۍ نور غړي لمانځه وړي خدای مکړه دغه ماشوم ته په ټول سن کې یو ویره هم پاتې کیږي مثلا اکثره کله چې په ماشومتوب کې سړی د یوې داسې ډارون کې پیښې سره مخ سي بیا نو ټول عمر د فوبیا په نوم باندې یا هم مثلا د ویره په نوم باندې دغه پیښه دته پاتې وي په ژوند کې او دای زوروي دغه ته لتبي په لوڅ کول په کار دی او څو شي چې دغه ماشومان چې وځپل سوي دي کورنۍ غړي له لاس ور کړی او هغه کسان چې مثلا غټان دي حقوق ځان منسوي دغه د رواني درملنې لپاره څه کول پکار دي او بیا بل ګروسته په دې تام شو چې په مجموع کې دغه کومې ناروغي چې یاد سوي دغه د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر سي دي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب مهرباني لوزم چې دا ډېر مهمه موضوع ده تاسو
ډېر مهم ټکي ته اشاره وکړه کسان مخکې ویل چې دا سیاستونه نه یوازې دا چې اقتصادی خپل ټپ ریګری صحی تاثیرات هم لري او رواني لحاظ نم خلکو باندې تاثیرات لري موږ یو حالت لرو چې هغه د پی ټی ایس ڈی وایو پوسټ ټوماتیک سټرس ډیسارډر یا د دغه سی پیښو نه وروسته یو څه رواني حالت خلکو ته پاتې کیږي چې دغه پیښې او دغه سی واقعیت خلکو په ذهن کې پاتې کیږي او بیا په آینده ژوند کې دوته د تکرار یا د فلم د صحنې په شکل دا راځي او دوه زوري نو مخصوصا دغه خلکو لپاره چې خپل دی کورنی غړي د لاس اور کړی یا خپل کور د لاس اور کړی کله ویجاړ شوی نو دوته رواني کومک او مشوره ډیر زیات ضرور ده. دوی دوه باید درملنه وشي، دو سره باید روان شناس دوی دوه درملنه وکړي تر څو دوی د دغه وضعیت نه راوځي. همدغه شان بعضې ټکي دي چې موږ کولی شو په دې سیلابونو نه وروسته موږ هغه په نظر کې ونیسو. اول خو دا چې مخکې نه مخکې باید دې ته امادګي ونیسو چې دې کې نه یوازې د خلکو رول مهم دی، د دولت رول هم په دې کې ډېر زیات مهم دی، پیشبیني باید وشي.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپریال له متخصص نجیب الله سدید صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې زموږ ملتیا وکړه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د تخنیکي ستونزو له کبله مو د هغوی اړیکې ځواب نشي کړلای.
اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ. اختر دے خوشحالی دا
دیم پدی خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پدی خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
دا طول خوشحالی دا لرو بردی مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
میلا تا پننگو پغیر تو پا وفایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
میلا تا پننگو پغیر تو پا وفایم جانان بدر توایم
جوند پسر لو ہر مازی گردی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا ماگارے ماگارے بھاپا ماگا پا ماگارے کبھی زلی کی دس کو میں نئی حسینہ ایک کلی ماں چبینا
جانان پاد پاد بشم چولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
رکھنا کبھی زلی کی دس کو میں نئی حسینہ ایک کلی ماں چبینا
جانان پاد پاد بشم چولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
سما ہوں گے سادہ وعدہ دل بر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه شاندلی بنیم پزڑ باندھے ستیم
جانان شکر